په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو د طالبان حکومت په افغانستان کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوو رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی ویلي، د دې سیمې خلکو ته دوه نیمې میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو اسعارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړ اون کو سره به قانوني ان چلن وشي. د افغاني د دولو دغه پروسه دی وګي یاسن بولیل میاشتې له ومی رئیس پیل شوې ده. د پداسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې پاکستانی روپیا او په لویدیځ ولایتونو کې د ایران د ریال تر افغاني زیات کارول کیږي. د افغانستان بانک په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغاني د ارزښت پیاوړتیا لپاره سبا 15 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وای حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ له اج ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار وکړ چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 2500 زیات افغان کډوال نیولی دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته ویل پولیسو پرون د 40 ساعتونو په ترڅ کې له 1.5 زیات افغانانو ونیول چې 113 تنه محکمې ته وړاندې شوی دی. له بلې خوا د سن ایالت والي هغو افغانانو ته چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په دو اونیو کې له پاکستان نه ووځي که نه په 10 کاله بند به محکوم شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا په روان ژمي کې د افغانستان له اړو خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د بسپنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د WFP څانګې نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې دا اداره په خپله سګنۍ بودیجه کې له 60% کموالي سره مخامخ ده. په بیان کې راغلي افغانستان له ډېرو زیانګالو او ځپل شوو هیوادونو څخه دی چې 10 میلیون وګړي یې سږکال له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د WFP مشرې او ویلی په یو تازه ویډیوی پیغام کې په روان ژمي کې 1.2 میلیون اړو افغانانو ته د خوړو د رسولو لپاره له نړیوالو د 1 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته رسېدلی دی. د روسیې ریا نوستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې ښیي. د کرملین لخوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې تمه ده چې د شمالي کوریا مشر به په روانو ورځو کې له پوتین سره وګوري. په غالب ګمان دا لیدنه به د پریمورسک په بندري ښار ولادي واسطو که وشی. امریکایی چارواکو ویلی داسې مهال چې اوکراین له روسیې سره د جګړې په ډګر کې ځوابي عملیات پیل کړي او یو لړ پرمختګونه یې هم کړي، پوتین به په دې کتنه کې احتمالا له پیونګ یانګ څخه د وسلو او توپخانې غوښتنه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن هغه لایحه مسترده کړه چې دولتي چارواکو ته د خپلو شتمنیو د پټ ساتلو اجازه ورکوي. د اوکراین پارلمان تېرونې د هغو قوانینو د بیا احیا لپاره رایه ورکړه چې چارواکي د خپلو شتمنیو په اعلان مکلف ګرځوي. دا لایحه په 2022 میلادي کال کې پر اوکراین روسیې ته د یرغل وروسته ځنډول شوې و، خو د پارلمان په پریکړه کې چارواکو ته د یو بل کال لپاره وخت ورکړل شوی و چې خپلې شتمنۍ پټې وساتي. زلنسکی بیګا په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې چارواکي باید یو کال وروسته نه بلکې همدا اوس خپل شتمنۍ اعلان کړي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې زلنسکی په حکومت کې دننه د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي او غواړي خپلو متحدانو ته هم د فساد پر ضد مبارزې ډاډ ورکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په یوه دوستانه سیالۍ کې له فلیپین سره لوبه پیل کړې ده. لوبه شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل په وخت پیل شوې. دغه سیالي د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې روانه ده. د ویلو وړ ده چې تېره میاشت د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له بنګلادیش سره هم دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړې چې په مساوي توګه پای ته ورسېدې. ازادي رادیو اوري وړاندې به په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو هغو پالیسیو چې د ظالمانه او ځپونکي وبللې لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
له طالبانو څخه د نړیوالو پرله پسې غوښتنو آیا تر اوسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي؟
د نړیوالې بشري حقوقو هر څه هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نښه نه ده رسېدلې.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو پر امریکا د سپتمبر د 11مې بریدونو د 2مې کلیزې اړوند دی چې آیا له دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې د شاوخوا 20 کلن حضور په ترڅ کې خپل هدف ترلاسه کړ؟
په هغو بریدونو کې هیڅ داسې چا برخه نه واخیستې چې هغه د افغانستان کې روزل شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له هغو پالیسیو لاس واخلي چې د ځپونکي او ظالمانه وبللې. ریچارډ بینټ چې پرون یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقونه نقص کړي او د هغوی د ژوند امکانات او وقار له منځه وړی دی. نور جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی وایي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقونو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرون یې د بشري حقونو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټي تبعیض سره نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي. په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلی او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. دا حالت به د افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. له دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتینادزن وویل هیڅوک نشي کولی چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل د نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتینات زند روان کړ کې چې د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پایل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ایل جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقونو شورا د 45مې غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایټالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټولو غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11مې پیل شوې او تمه ده د اکتوبر 3مې دوام وکړي. د بشري حقونو شورا په 45مه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنی راپور هم وړاندې کړی.
و امریکا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 45مه غونډه کې له طالبانو له حکومت د طالبانو له حکومت وغوښتل چې جنو ته د معیاري زده کړو د زمینې برابرولو ترڅنګ ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مؤسسو کې د کار اجازه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان د ښاغلي بینت د راپور پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعال فهیمه ذهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دو کلونو په تېرېدو سره د دغه راز څېړنو او راپورونو خپرول تر کومه په افغانستان کې دننه د ښځو په ژوند کې بدلون راوستی؟ آیا د هغوی حقونه یې خوندي کړي دي؟
بشری حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت بیا دوی په حساب د اسناد شواهد بیا دا راپورونه نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نښه نه ده رسېدلې ده. د لپاره چې پیش له دې نه طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحا کې دا راپورونه موجود وو. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوه تغییر مثبت تغییر دې را نه وست. زه د فکر کوم چې دا اسناد شواهد او راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی پاسه وخت چې دوی ته لازم وي دوی په نفع هغه وخت ورنه استفاده وکړي.
که د نړیوالې ټولنې لخوا او وروستۍ ترسره شوې څېړنې او وړاندې شوي راپورونه تاثیر نشي درلودی، نو دویمه لار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړی شي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې د جواب ډېر واضح ده. اول راسو له خپل افغانانو نه شروع وکړو. اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډېر ابعاد لري، ډېر خواوې لري، همغونه چې نو خارجیان ملامت دي خو افغانان زه دوه چنده ملامت ګڼم. من خپله ډېر ملامت یاستو دې لپاره چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاستمداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کولی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه اوس غواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د څیړنو د ترسره کیدو او راپورونو د وړاندې کیدو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د جنسیتي اپارټاید په خپله څه دی او که داسې وانګیرو چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقونو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژنده، نو په افغانستان کې دننه هغه ښځې چې حقونه یې عملا نقص کېږي هغوی ته ګټه یې څه ده؟
لویه ستونزه همدغه ده چې په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپت یو بل غربي پدیده هم پکې ډېره سي. بیا خلک یو لس کاله په بر کې نیسي چې پوه سي چې د اپارټاید څه معنا. مشکل هم هغه مشکل ده د ښځو په مقابل کې خنډ اچول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل، دا د موږ له نیکو نه پاتې ده. دا کومه نوې شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نور هم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې تر اجتماع پورې تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق اخیستي دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په کلمو باندې ونه غږیږو.
د حقونو له فعالې فهیمه ذهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه. ریچارد بینت بیا هم پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو حقونه دې خوندي کړي. دا چې دا ډول غوښتنې او څېړنیز راپورونو خپرولو په افغانستان کې آیا په رښتیا هم د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي؟ په دې اړه خپل نظر را سره شریکو.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوارالحق کاکړ له آج تلویزیون سره د دوشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کیږي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او ځوروي. جزئیات خاطر پر دې سپاره پورته.
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انوارالحق کاکړ د دوشنبې په ورځ له آج ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ په دې مرکه کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد لری باید د پاکستان خاوره پریږدي.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د سبت شوی او شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسناد سره ژوند کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ په دغه هیواد کې د نیول شویو افغانانو په اړه آزادۍ راډیو سره تازه معلومات شریک نکړل. خو هغه له دې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویلی و چې پولیسو د یک شنبه په ورځ له 150 څخه زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستانی سنیول یو د پیسو په بدله کې بیرته خوشی کړی دی. افغان کډوال محمد اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
پولیس زمونږ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوال په سکور په کور وګرځیدو ویل چې ول قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړ پاسپورت ویزا او ورسره په څنګه کې هغه د پولیسو ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي. زمونږ یې سچو چیک کړي نو هغه اسچو د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی اسچو نو هم دغه ټول دوی بیرته ویلې یو 200-300 متره وړاندې یو بل ځای و خو دوی دغه ځې تاسو راځي د اسناد ته چیکو الته چې بوتل دی کورون نه چې لګ وړاندې بوتل بس هغه د زندانیانو موټرې و درول خو هغه ته پورته کړو. بل اخر چانه ورسره وهل شو لس روپۍ واخستې د یو تن په سر او بیا را خوشې کړو.
یو بل افغان کډوال نادر سیدی به وای دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلند نه کوي.
نو گرفتاریا او اینو اقدامات از طرف پولیس
د پاکستان د پولیس لوخو د غډول نیول زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. زه یو افغان کډوال يم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخ تاوړلو لپاره راغلی يم. دلته د افغان کډوالو ستونزې ډېرې شوې او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی.
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است.
پاکستان کې د دې هیواد پولیس لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې مهال پیل شوې چې د تیرې اونۍ چهار شنبه په ورځ پاکستانی پوځیان او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له 2 ساعته جګړې او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې لاوېختلو وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانیستل شوې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د راپورونو له مخې متحدو ایالاتونو موافقه کړې چې په ایران کې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې به د دې هیواد شاوخوا 6 میلیارډ ډالر کنګل شوي پیسې آزادې کړي. امریکا تر اوسه د دې پیسو دقیق اندازه نه ده تایید کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی، خو ټینګار کړی چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي.
ګڼو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې د ایران د شاوخوا 6 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د معافیت سند لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې پیسې به قطر ته او بیا ایران ته واستول شي. ایرانی او امریکایي چارواکو په 13 اگست میاشت کې ویلي وو چې دوی د تهران د ایوین له خطرناک زندان څخه د دې ایرانی الاصله امریکایي وګړو د خوشي کېدو او کورنۍ حبس ته د هغو د لیږد په مسله کې موافقې ته رسیدلی دي. متحدو ایالاتونو هم د 15 ایرانی بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. تهران پرون یادونه وکړه چې دا تبادله ښایي ډیر ژر عملي شي. له دې بندیانو څخه درې تنه سیامک نمازی، عماد شرقي او مراد تهبار پیژندل شوي دي، خو د دوو نورو د نومونو په اړه څه نه دي ویل شوي. کورنۍ حبس ته د امریکایي بندیانو د محدودولو په اړه ویل شوي دي چې دا کار د یوې لویې معاملې په ترڅ کې شوی او په جنوبي کوریا کې تر 1 میلیارد ډالرو پورې د ایران د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل هم یوه برخه ده. متحدو ایالاتو تر اوسه د هغو پیسو د دقیقې اندازې له تاییدولو ډډه کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی او ویلي دي چې دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې نه دي. دوی دا هم ویلي دي چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي. د ایران جګپوړو چارواکو 13 میاشت وویل 15 امریکایي بندیان به تر هغه مهاله چې شرایط برابرېږي په ایران کې پاتې وي. د راپورونو له مخې په شرایطو کې د امریکا له زندانونو د یو شمیر ایرانی بندیانو خوشي کېدل هم شامل دي، خو د دې ایرانیانو هویت نه دی افشا شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په جنوبي کوریا کې د دې هیواد کنګل شوې شتمنۍ به په راروانو څو ورځو کې آزاد شي او د بندیانو تبادله به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. خو ویاند ناصر کنعانی دا یادونه هم وکړه چې دا دواړه مسلې ارتباط نه سره لري. په همدې ورځ اسوشیټډ پرس خبری آژانس راپور ورکړ چې بلنکن 13 اونۍ هغه سند لاسلیک کړی دی چې نړیوالو بانکونو ته په جنوبي کوریا کې د ایران د کنګل شوې شتمنۍ د معافیت خبر ورکوي او په دې برخه کې کانګرس ته هم یو یادښت استولای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر وروستي بریدونو کلیزي او له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لیکوال بیت بیل لیکي د 2000 کال د سپتمبر په 11مه په هیواد کې د ماتم او ویرې فضا هله خوره شوه چې د القاعده ترهګرو د امریکا په خاوره کې د یو لړ تر وروستي بریدونو په لړ کې 2900 امریکایانو وژل. د سپتمبر له 11مې وروسته زموږ ملت په افغانستان کې جګړې ته اړ شو. هغه هیواد چې واکمنو طالبانو د دغو بریدونو پلان جوړونکو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې د 2021 کال د اګست په 13مه نیټه وخت د طالبانو له رسېدو څو اونۍ وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل او زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان اوس د سپتمبر د 11مې مخکې حالت ته بیرته ګرځېدلی، یو شمېر کارپوهانو واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې ته د طالبانو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او ترهګرو ته د خوندي پټنځایونو د برابرولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي چې باید د امریکایي مشرانو په منځ کې د خطر زنګ وکړنګوي. مل انلاین ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه پخواني جګپوړي امریکایي جنرال څرګندونو ته پام اړولی چې د ولسمشر جو بایدن پریکړه یې یوه تېروتنه بللې. متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په مهال د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانداني سینډ کم د مشر په توګه دنده ترسره کول او د 2022 کال په اپریل کې انتقاوت شو، د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې دی داسې احساس کوي چې له افغانستان د ځواکونو ایستل به پراخ انتقادونه پرې شوي او دی هم مخکې دفاع کړې وه له پلان نیولې تر اجرا پورې د یوې لویې تېروتنې په توګه وګڼل شي. مل انلاین وړاندې لیکي جنرال مکینزي مخکې له دې چې تقاعد وکړي د 2022 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دی به د خپل ژوند تر پایه په دا ډول وتلو پښېمانه وي. هغه پرېکړه چې د امریکایانو له وتلو سره یې طالبانو ته اجازه ورکړه چې په چټکۍ د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه مکینزي له دې مخکې ویلي وو چې پر دې ویاړي چې امریکایي ځواکونو له کابله 144,000 کسان وایستل، خو هغه ځانمرګي برید به د تل لپاره ځوروي چې د تخلیې په جریان کې په کابل هوایي ډګر کې وشو چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات افغانان وژل شول. د مین آنلاین په لیکنه مکینزي دا هم ویلي چې د افغانستان د حکومت ړنګېدل هغه نتیجه نه وه چې موږ د وتلو پر مهال تمه کوله. د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو ورسره د لویدیځوالو ملاتړی حکومت هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. په نورستان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی د کورنیو مشران د تدریسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت زده کوونکي له درس ویلو او مطالعې امپاتې کړي دي.
د منټول ولسوالۍ د بانډول لیسی یو زده کوونکي ضیاءالله سپینې نری جامې په تن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پښو دي او څو کتابچې یې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسېدلي او له عملې ستونزو سره مخ دي. زده کوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدې کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې بې برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپلو اولادونو راتلونکي ته تشویش کې دي. د منډول وسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل له یوې خوا غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشي کوی چې یو کتاب چې دولت لخوا اکمال شوی نه وي، یو موسسې لخوا اکمال شوی نه وي، یا کتابچې یا قلم، دلته دومره داسې دوکانونه هم نشته یا هغه کتابونه چې په دوکانونو کې موږ واخلو هغه کتابخانې نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون، د کتابونو او کتاسې د کمښت سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسؤلین هم یاد ستون زمانی او وای مشران کوښښ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته سانتی وی چمتو کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شو، خو تر اوسه یې له شپږم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون خزینه محصلینو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
او د کندهار ولایت اوسیدونکي د اوبو د کمښت څخه شکایت کوي او وایي چې دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې څو کیلومتره لرې مزل کوي چې د څښاک لپاره پاکې اوبه راوړي. دا په داسې حال کې ده چې مهاجرت نړیوال سازمان وړ مورز وویل چې په افغانستان کې 90% خلک د څښاک پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري.
د کندهار شهر د نهیم ناحیې اوسیدونکی سمیع الله هر ورځ د خپل کور لپاره 2 کیلومتره لیرې د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د څښاک پاکې اوبه وړي. دی دا چاره په خپل ټکسي موټر کې ځکه ترسره کوي چې کور یې لیرې دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسي کولای. سمیع الله وایي د اوبو راوړل یې د ژوند یوه ستونزه ده او د کار او روزګار څخه یې هم ایستلی دی.
اوبو ډېره زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټکسي موټر ته درول دي. په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د دې ځای اوړم. د دې ځای اوبه خامخا رشي، ګاډیانې پر ډېری، نو خواري پاتې ګرد ورځ دلته را باندې تېرسي. نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزه لرو. السلام علیکم.
د سمیع الله په شان د کندهار شهر نور اوسیدونکي هم د تشاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او ماشومان، ځوانان، سپینجری او آن ښځې هم مجبور دي چې کورونو ته په لاسي کراچیو کې اوبه راوړي. خلک وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې ژورې او نیمه ژورې څاګانې مخ په وچې دودي او دوی د تشاک اوبو د ترلاسه کولو په خاطر ساعتونه ساعتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاک اوبه چمتو کوي.
دا دربدر ولس، دا کندې و اعتماد، دا سپینجرې و ځوانان، لوی او کوچنیان، نر او ښځه، ټوله ډبې په لاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د مینځلو دپاره نسي پیدا کولی.
د اوبو سره داسې په تکلیف وړو چې د ورځې اووه وارې اته وارې خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستونزې سره مخامخ یو. ګرده ورځ په بیکاري را باندې شیر چې پر دغه اوبو چې اوبه نه لرو، برمې مو خرابې دي، وچې دي. حکومت څه مداغې لیدې چې موږ ته برمې راوړو یا اوبه راکاکي یا نلونه راته راوړو. ګوره
د کندهار سندیزی حوزې ریاست څو نوې وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار ښار اوبه یوازې د تیر کال راهیسې 20 سانتي متره کښته سوي دي. د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکي مسؤل نیاز محمد مسلم وایي د ښار د 8000 کورنیو څخه 9000 کورنیو ته د شبکو له لارې پاکې اوبه رسولي، چې شاوخوا 15000 نورو کورنیو ته به په نږدې وخت کې اوبه ورسیږي.
اوس په ښار کې تقریبا شپږ دنې پروژې تر کار لاندې لرو چې یوه د ارغنداو پروژه ده. د ارغنداو څخه ونمې ناحیه ته اوبه راولو، چې ممکن بیا د ولسم نه ته هم وکول شو چې وبور کو تر څنګه په ومن نه کې دوه دانه پروژې لرو چې یو تقریبا 90 فیصد تکمیل ده او بل 80 فیصد تکمیل ده دا څخه وروسته په لسم نه کې موږ پروژې لرو اوس تازه په کار شروع شوی ده او په پنځم نه کې پروژې د چاغم تقریبا 90 فیصد تکمیل ده او 80 فیصد کار پاتې ده
له شار ورها خوا په ولسوالیو کې وضعیت تر دې هم خراب دی او آن یو شمیر اوسیدونکي د اوبو د نشت له کبله له یو ځایه بل ځای ته کډسوي دي کندهار کې هم د ډیرو نور ولایتونو په څیر د تشاک او کروندو لویه برخه اوبه د ژورو څاګانو په وسیله چمتو کیږي چې له کبله تر ځمکې لاندې د اوبو سطح کښته سوې او ډیرې څاګانې یا وچې سوې او یا هم د وچېدو له خطر سره مخ دي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې بریدونو 22 کلنې انکریزې ته ځانګړی شوی دی خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د طالبانو حکومت په هیواد کې ملي پولي واحد افغاني د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوه نوي رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیو پیغام کې ویلي په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون خبر کړی ویلي د دې سیمې خلکو ته دوه نیمه میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي کنه له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي د افغانۍ د دودولو دغه پروسه په دې سیمه کې د وږي یاسن بولی میاشتې له اوومې رئیسې پیل شوې ده د افغانستان بانک دغه راز په یو جلا اقدام کې اعلان کړی چې سبا د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره $15 میلیون په آزاد بازار کې لیلاموي د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي ښاغلي کاکړ له آج تلویزیون سره په پرونۍ مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 2500 زیات افغان کډوال نیولی دي د خړو نړیوال پروګرام WHP او زلبیا پر روان ژمی کې د افغانستان له اړو خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندوی هیوادونو څخه د بسپنې غوښتنه کړې ده په افغانستان کې د دې څانګې نن په خپل ایکس شبکه کې په یو بیان کې ویلي دا اداره په خپل سګنې بودیجه کې له 15% کموالی سره مخامخ ده د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته رسیدلی دی د روسیې ریانو وستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور لمخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې سفر په حال کې دی د کرملین لخوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې تمه ده چې د شمالي کوریا مشر به په راروانو ورځو کې له پوتین سره وګوري پوتین به په دې کتنه کې احتمالا له پیونیانګ څخه د په وسلو او توپخانې غوښتنه وکړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن هغه لا هم مسترد کړ چې دولتي چارواکو ته د خپل شتمنو د پټ ساتلو اجازه ورکوي د اوکراین پارلمان تیر اونۍ د هغو قوانینو د بیا احیا لپاره رایه ورکړه چې چارواکي د خپل شتمنو په اعلان مکلف ګرځوي دا لایحه په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته ځنډول شوی و خو د پارلمان په پریکړه کې چارواکو ته د یو بل کال لپاره وخت ورکړ شوی و چې خپل شتمنۍ پټې وساتي
دو خبرې دی یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام څخه کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هرکلای کوم نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ په افغانستان کې د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې ته د 2021 کال د اګست په پای کې هغه مهال د پای ټکی کېښودل شو چې ټول امریکایي ځواکونه د دې میاشتې تر پایه یعنې د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر دې هېواد واکمن شول
په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د دې جګړې اصلي هدف چې د القاعده شبکې چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو مسؤله بلل شوې بشپړ ځپلو ترلاسه شوی، مختلف لوري بیلابیل نظرونه لري. پر دې موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري را سره وصل شوی. خبرونه ته مو یو بل میلمه هم را بللی، هڅه کوو چې له هغه سره هم تماس ونیسو. خو فعلا افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم ورحمت الله.
انصاری صاحب، افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د بریا په اړه هم امریکایي چارواکي او سیاستوال او هم افغان سیاستوالي وښول نه دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د هغه د ادارې چارواکي دغه جګړه بریالۍ بولي او وایي خپل هدف یې چې د سپتمبر د 11مې تروریستي د بریدونو د اصلي عاملانو د القاعده شبکې د مشرانو وژلو ترلاسه شوی. خو نور بیا په تېره بیا جمهوری پال پرې انتقاد کوي چې د تروریزم ګواښ بشپړ له منځه نه تللی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې امریکا د دوو لسیزو په پوځي حضور سره خپل هدف ترلاسه کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د 2001 کال د سپتمبر 11مې بریدونه چې دا وشوه چې له افغانستانه پلان شوي وو، مګر موږ او تاسو ولیدل چې په هغو بریدونو کې هېڅ داسې چا برخه نه واخیستې چې هغه د افغانستان کې روزل شوي وي، بلکې هغه څوک وو چې د امریکې د متحده ایالاتو په هوایي پوهنتونونو کې روزل شوي وو. هغوی پیلوټان وو، امریکایي الوتکو کې پرواز درلود، یا خو یې امریکایي تابعیت او پاسپورټونه درلودل، او یا هم د عربي هیوادونو اتباع وو. هېڅ یو پکې افغان نه وو. له بده مرغه د هغې پلان شو بریدونو نه وروسته د امریکې د وخت ولسمشر په پراخ لیونتوب او جنوني حالت پر افغانستان د بریدونو غږ وکړ. نه یوازې په خپله هغوی امریکایان، بلکې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نظامي پښتونه یې له ځان سره ملګري کړه. زموږ یادېږي چې لومړني بریدونه چې د 250 الوتکو، غولپیکر الوتکو، د ډېرو درنو بمونو په واسطه وشوه، د کروز میزایلو په واسطه. د هغې په نتیجه کې بېچاره بې ګناه او بې دفاع افغانان په شهادت ورسېدل. هغه څوک چې دوی یادول، که هغه د القاعده مشران وو او یا هم نورې ډلې وې، هغوی هم آخر په افغانستان کې پیدا نه شوه. د هغوی مشر د پاکستان د استابلیشمنټ د استخباراتو او پوځ په اساسي مرکز ایبټ آباد کې د امریکایانو د ادعا په اساس د باراک اوباما په وخت کې پیدا او د هغوی په اصطلاح برید پرې وشو، مګر شواهد وړاندې نه شو چې دی هلته وژل شوی یا نه. خو یې دا وشوه چې وژل شو. له هغې تر مخه چې د پرویز مشرف کومه ادعا ده، هغه وایي چې د القاعده د لومړي او دوهم رهبر نه وروسته چې امنه ظواهري او بن لادن وو، د دریم نه تر 500 مشرانو پورې هغوی په پاکستان کې ونیول او امریکې ته وسپارل، یا یې پرې د نقدو ډالرو په مقابل کې وپلورل. دغه چې موږ او تاسو وینو چې د القاعده د اکثرو مشرانو غږ، فعالیتونه او نور هم د پاکستاني استابلیشمنټ یا پوځ او استخباراتو د مرکزونو شاوخوا پیدا شول، چرکونه ولګېده. خو دا چې د تیرو سلو کالو په جریان کې بې دفاع او بې ګناه افغانان څومره په شهادت ورسېدل او څومره خلک قرباني شوه، څومره مهاجر شوه، څومره په کور دننه بې ځایه شوه، څومره شپنۍ چاپي او عملیات ترسره شوه، څومره چاودنې وشوې د دواړو طرفونه، او څومره خلک د اردو او پولیسو او د طالب او د داعش او د نورو په نوم یاد دوی په جګړو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، څومره کونډې د دې ملت په اوږو بار پاتې شوې، څومره یتیمان زموږ د ملت پر اوږو بار پاتې شوه، څومره اقتصادي او ټولنیز او سیاسي او نورې فرهنګي او علمي ضربې مو وخوړلې. دا به حساب او به کتاب دی چې موږ فکر کوو په پیړیو پیړیو به هم دا جبران نشو کړای، او دغه ستونزې د امریکې د غلطو پالیسیو، غلطې رهبرۍ او لیونۍ رهبرۍ د جنایتکارو بریدونو، عملیاتو او استراتیجی او تسامیم الله سا د افغانستان مظلوم ولس ته ورسېدل. او زه فکر نه کوم چې دوی دې هغه ګټه ترلاسه کړې وي چې دوی ادعا لري د دوی قوانین وایي نړیوال کنوانسیونونه او بشر حقوقو داویدار دي دوی هغه ادعا او بشر حقوقو اعلامیه او کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه وایي د دوی ټولو په وړاندې دوی جنایتکارانه عمل وکړه او په دې مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ادرسه پراخ جنایتکارانه کار واخیستو د هغوی د اعلامیې په اساس راغله. په لحاظه ملګري ملتونه هم له دوی سره په دې جنایاتو کې شریکو امریکا او ناتو او نور هم او د افغانانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې کاملا مسؤول دي چې یو وخت یې باید ځواب ووایي.
انصاری صاحب مننه ساسو په خبرو کې ځینې پوښتنې شته ده. په هر صورت ورځ به په یوغه کې ګوډي امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی هم را سره د ټلیفون لاره وصل شوی دی. جلیلی صاحب خبرونه ته خراغ لاست. تاسو د انصاری صاحب څرګندونه واوریدې؟
لمړی چې اجازه راکې تاسو یو څه اوریدم چې تاسو قدر مند د خپل جناب انصاری صاحب تاسو امن باندې اوس باندې خو په احترامات تاسو ته وړاندې کوم زه بخنه واز چې دا غږ مې سم نه ده تک معذرت او بخنه هم غواړم.
رقم اوریدل کیږي سم مهرباني جلیلی صاحب اتمن د انصاری صاحب څرګندونه مو اوریدلې وي. پښتنه مې دا و چې آیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره چې امریکا په افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او غوښتل چې د تروریزم د بریدونو عاملان له منځه یوسي، آیا دغه هدف ترلاسه شوی؟ کنه انصاری صاحب وایي چې دا یو پلمه وه.
از سل پسل که قدرمن رئیس جمهور انصاری صاحب ده قدرمن انصاری صاحب خبر سلام غږی او اوس ما په خبرو سره غنوم خبره کړی چې امریکا را تاکي د افغانستان د خلک کول لپاره باندې په دې نامه باندې چې طرحګر درې متفقې نو دا یو په نامه باندې راغی د خپل خلک لپاره د افغانستان خاوره د خپل استراتیژیکو د سیاسي او نوځي استراتیژیکي اهداف لپاره وکړه. افغانستان په کانواله بدل کړه چې په خوا سره کانواله کړي او دا وایي امریکا په دغه استراتیژیکي وسلو سره هم افغانستان په کانواله خو په مختلفو رنزونو باندې اخته نو د رسیدو د پاره چې کوم موخه د پاره راغلي واغه موخه ته نه رسیدلی هغه یو پلمه و. فقط په د اهدافو د پاره موږ تاسو یو دي د سبا چې حتی امریکا د دې لپاره چې د افغانستان د افغانستان خاوره د خپل د ګټو لپاره استعمال کوي به کاروي حتی اعلان یې کوي چې موږ د بابونو مور هم په افغانستان کې استعمال کوي. آیا هلته القاعده وه؟ آیا هلته بحرانیان وو؟ هلته څوک وو؟ هلته زموږ تاسو هم دغه مظلوم او بیچاره هغه مظلوم ملت وو چې حتی هغوی کې تر نن ورځې پورې د هغه د استعمال د وسلو په اساس باندې مختلفو رنځونه ورته راګر چې
جلیلی صاحب که تاسو دغه یو ځای ودرېږئ غږ مو سم نه اورېدل کېږي، بېرته به تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. انصاری صاحب د تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې تاسو او دغه راز ځینې اکثره پخوانی سیاستوال چې د افغانستان په سیاست کې ډېر دخیل ول، ډېر ځلې موږ ترې اورېدل چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو یا اهدافو لپاره افغانستان ته راغلي او له افغانستان نه وځي. ډېر ځلې به تاسو دا خبره اورېدلې وي د امریکا پوځي حضور ته هغه آر ډي چې په تېره بیا په افغانستان کې جوړې کړې وې د بګرام اډه و بیلګه و مثلا میلیاردونه ډالر پرې لګولي وو، دغو ته د حامد کرزي د اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په شمول ډېرو په داسې شکل کتل چې امریکا په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک اهداف لري، د تروریزم په هدف نه ده بلکې نور اهداف لري. خو امریکا ووتله ولې؟ یعنی تاسو څه فکر کوئ چې دوی یو ستراتیژیک هدف لپاره راغلي او دا شلو کلو کې کوم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړ؟
موږ مخکې وویلې چې کله امریکا دلته راتله سمه ده چې تر مخه به پلان شوي پروګرامونه وو، مګر هغه مسایل او موضوعات چې دوی غوښته په هغې کار وکړي
هغه مثلا تاسو یې پکنه غواړم د تروریزم جګړې نه کوم تیر شو تاسو مخکې ډېر توضیحات به ورکړ په هغه باندې اوس تفسیر نه کوم. امریکا کوم هدف ترلاسه کړ؟ ولې دومره سر پنګونه وکړله میلیارډونو تریلیون ډالر یې په افغانستان ولګول؟
موږ او تاسو دغه موضوعات تراسو ځانګړي تراتلم چې دلته د ستراتیژیکو اهدافو نه موخه یوازې د دوی نظامی حضور یا القاعده نه و. القاعده ممکن یو پلمه و چې هغه په افغانستان کې هغه څنولکه د دوی د پارتنر جی ایچ کیو او پاکستان او مشرف ترڅنګ کې وو. دلته
د مخدره مواد او د لوی کاروبار د لپاره دوی حضور درلود. مخدره مواد اول خو د تروریزم خلاف په اصطلاح جګړې د لپاره راغله، بیا وروسته ویل چې موږ مخدره مواد هم کنټرولو او ترڅنګ یې حکومت والی مراولو. موږ او تاسو ولیدل چې دوی د خیراتونو صادر په نړۍ کې خپور کړ، د خیرات او د فساد چې موږ تروریزم خلاف جګړه کوو سعودي کته پیسې ورنه کړي.
زما هدف دا د انصاري صاحب اوس کې دوی دغه هدف درلود، دغه هدف ویل په نیم کې پریښود، هدف خو دوی ټول هغه څه چې په شلو کلونو کې لاسته راوړي وو تقریبا لاسه ووتل، بیرته صفر نقطې ته موږ ګرځېدلي وو.
نه دلته اوس مسایل ډېر دي، زه غواړم یو یو تاسو سره په لنډه توګه بحث کړم. تاسو کې د $2000 د مخدره موادو د پیر او فلور موضوع باندې فکر وکړي، یا وایي چې یو راپور خپور شو چې په یو کال کې $112 میلیارد له افغانستان بهر دغه مخدره توکي پلورل شوي دي، چې د ډېر لوی کاروبار د امریکا او برېټانیې پوځیانو د هلمند شورابک او د نورو لوی هډو نه کاوه. هلته یې ویل کېږي چې لوی لابراتوارونه لګولي وو، دلته د هیروینو نه ډېر دقیق هغه شیره او څه ویستل او هغه پیور مخدره توکي تني بهرنیو هیوادو ته انتقالوله، او هلته تاسو وینئ چې څومره لوی کاروبار د دا یو بل د یورانیم د انتقال په برخه کې د افغانستان د مختلفو سیمونو د تاریخي آثارو خصوصا د عینکو د مسو
انصاری صاحب زما هدف دا دی چې دغه تاسو چې وای دغه سرچینې خصوصا په افغانستان کې دي، یعنی چې شوی نه دي، ولی امریکا خپل ګټې تر پښو لاندې کړلې، پس ولی ووتل؟
رازم د دې ترڅنګ د داعش او نور اروپا کډلو د روزنې د هغوی د تقوی او نور مسایل وو، او هغه څه چې دوی وایي چې دوی ترلاسه کړي هغه د چین جدي تهدید و چې په دې کې دوی کامیاب نه شوه او ناکام پاتې شوه، ځکه پاکستان ورسره تقریبا دوه ګونې لوبې کوله په دې معامله کې. د منځنۍ آسیا او د روس تهدید و چې په هغې کې هم دوی پاتې راغله، ځکه هغوی په مقابل کې قوي او جدي بلاکونه او قوي محافظتي سیستم تنظیم کړو، او تر څنګ یې هلته موږ او تاسو ولیدل چې د کریمیا مسله راپورته شوه، په همدې جریاناتو کې د روسیې پرې برید وکړو، کریمیا یې ونیوله، ورپسې د اوکراین جګړه شوه، او دوی ته تر افغانستان اوکراین مهم معلوم شو. په دې اساس دوی د پښو ویستلو اراده وکړه، کنه ممکن دغه اراده نه درلوده، او د دې تر څنګ هغه د وسلو زړو وسلو او بارودو کم ګودامونه چې په امریکا کې واغې په افغانستان کې اکثره یکل د بمونو مورې دلته امتحان کړه، خپل پوځونه وروزل، خپل پوځونه امتحان کړه، تمرینات یې وکړه، او لوی خبره دا چې د دوی د اټومي کمنې زبالي یا توفالی چې وي ویل کېږي چې هغه راوړل د افغانستان په مختلفو سیمو کې خخ کړه، امریکا ترې مسؤونه کړه. همدا وجه ده چې افغانستان کې نوي ماشومان چې زیږېږي هغه د سوی تشکلاتو، سرطاني امراضو، د وینې سرطانونو، لوکیمیا، او حتی ډېر مشران هم د دې امراضو
سره مننه. ځینې دا ډول ادعاوي کېږي خو تر اوسه پورې ثابت شوي نه دي. په هر صورت جلیلی صاحب بیرته را سره وصل شوی. جلیلی صاحب د انصاري صاحب له څرګندونو او یا په ټوله کې داسې ویل کېږي چې امریکا راغلې وه د ځینو هدفونو لپاره او ووتله، یعنی هغه وتل په هغه ډول باندې چې امریکا له افغانستان وتله، او نن ورځ ډېر امریکایي چارواکي پرې انتقاد کوي، نړۍ پرې انتقاد کوي، تاریخ وروسته شاید قضاوت وکړي چې امریکا آیا په افغانستان کې کامیابه وه، ناکامه وه. دغه حالت چې امریکا نن ورسره مخامخ ده، آیا فکر کوي چې دوی د یو موقت وخت لپاره راغلي وو او د خپل اهدافو لپاره، او که د نړیوال تروریزم په وړاندې د جګړې دی وي برخې په توګه؟
قدرمن نوري صاحب، مخکې دا خبره وکړه چې دا یو پلمه وه، د پلمې په بنیاد باندې افغانستان ته را داخل شو د خپلو موقتي ګټو لپاره او د خپلو موقتي ستراتیژیکو اهدافو لپاره چې موږ تاسې هم ګورو. مګر دا چې امریکا ووتله دې کې شک نشته، د وتلو نه یو فار دی او پلان په اساس باندې د نورو استراتیژیک اهدافو لپاره ووتل. د امریکا شتون او حضور په افغانستان کې په نظامي ډګر کې د اقتصادي لحاظ او ډېره زیاته او تګرانه تمامه ده. نړۍ نشي کولی چې پر مستقیم ډول باندې هغه مسائل جنگي مسائل د پوځي په دغه کې او د استخباراتي چارو کې هغه ترلاسه کړي، وختو چې ځان لپاره د یو مجله د یو کانال د ایجاد کړي چې هم خپل نور اهداف ته په راتلونکي کې ورسیږي، او هم کولی شي چې د اقتصادي لارې او خپل د اقتصاد او د خپل د بودیجې د کموالي په بنیاد باندې هغه رامنځته کړي. چې موږ تاسو ګورو چې خپل شل کلن هغه نظام او هغه حکومت چې دوی په کې هغه ورته جوړ کړی هغه تسلیم کړ طالبان، او طالبانو نه دا تعهد او دا قرارداد یو نوښت چې زما سره زما په اهدافو باندې په شریکه ځي. مثلا د داعش په ځپلو کې چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې دوه ورځې مخکې هم سپینه معنی یو پنټاګون چارواکي دا خبره کوي چې د طالبانو مبارزه د داعش په او د تروریزم په مقابل کې فیصله قناعت بخش دی چې دا په خپل یو هدف او حال دا چې دا اوسه پورې دا ډله د یو د امریکا د ملاتړ د منافع د ګټو په بنیاد باندې د امریکا سره ګام په ګام مخکې چې دغې د اهدافو په اهدافو
بله راځو هم د خبرې ته چې تاسو یادونه وکړل چې طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن شوی له دوی څخه تعهد یا غژمن اخیستل شوی دی چې د تروریستي ډلو په وړاندې به مبارزه کوي. د داعش مو یادونه وکړه. د القاعده په ارتباط باندې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو هغه د زمري د میاشتې په لومړیو کې خبر شوی راپور ته کلا شو، په هغه کې ویل کیږي چې القاعده تر اوسه پورې په افغانستان کې حضور لري، د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو په حکومت کې ځینې مهم غړي شامل شوي، حتی په ځینو ولایتونو کې ویلي چې دوی د روزنې کمپونه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور دې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا وضعیت هم داسې ده؟
بالکل هم داسې ده، بالکل هم داسې ده. د دې په هغه کوم ژمنه چې د امریکا د طالبانو نه اغېسته د حاکمې ډلې نه چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ډله ده، هغوی په خپل منځونو کې خپل اختلافات هم لري، او حتی موږ تاسو د امریکا د سرګر ادارې د واکمن او د چارواکو له قوله ګورو، او موږ تاسو واورېدل چې د حقانی شبکه او په خپله حقانی لا هم د تروریزم په تور لس کې دی، او زموږ جایزه او تاکل ورته هم په خپل ځای کې باقي دی. یعنی هغه نه ډله بینولې د په دې معنا باندې ده چې دغه حاکمه ډله باندې دوی لا هم شکمن دی او غواړي چې دا تصفیه شي، چې دا په خپله د دې بېلګه او د دې مثال دی چې په افغانستان کې د تروریزم او د ترهګرۍ ډلې حاکمیت افغانستان شتون لري، او د القاعده او د نورو ډلو سره په ځمکه هم مهاله ګام پورته کوي.
مننه انصاری صاحب. اوس هم د مختلفو لورو څخه د افغانستان کې د تروریزم د ګواښونو ویل کیږي چې په دې هېواد کې څومره ترهګري ډلې وایي چې حضور لري، ډېر فعال نه وي، خو د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د خراسان څانګې په وروستیو کې ډېر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د نورو ډلو د فعالیت دومره نه ویل کیږي، خو ویل کیږي شاوخوا شل ترهګري ډلې فعالې دي، او ځینې ګاونډي هېوادونه هم ځینې وختونه د دغو ګواښونو خبرې کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورو ته متوجه دي. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو چارواکي توانېدلې دي چې نړۍ ته دا وښيي، یا سیمې هېوادونو ته دا وښيي چې نور افغانستان له خاورې به د بل هېواد ته د یو ګواښ په توګه استفاده ونه شي، یا هغه ډلې ټپلې به پرې نږدي چې نور هېوادونو ته ګواښ متوجه کړي، او که چیرې دغه قناعت د سیمې هېوادونو او نړیوالو نه وي حاصل کړی، ولې مشران ځینې وختونه دا خبرې کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د تروریزم ګواښ له منځه نه تللی؟
موږ او تاسو دغه اصطلاح چې کاریږي د تروریزم، اساسي ایالتي یا دولتي تروریزم دی. په ځانګړې توګه اشخاص، افراد یا ټولنې یا بنسټونه، او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان دولت او حکومتونه هیڅ وخت هم نه د دې توان لري او نه په دې توانېدلي چې ورته ډلې د تجهیز، تمویل او یا هم تقویه کړي، او نه د افغانانو طبیعت او هغه
ولې دغه پاکستانی د بیلګې په توګه انصاري صاحب، دغه پاکستانی چارواکو په وروستیو کې دغه جګړه ډیره تیزه کړې ده، تور لګوي چې د ټي ټي پی ته ملاتړ کوي طالبان.
او تاسو هم دې مسلې ته کومه ګټه تاسو ویني پر سیمه کې د امریکای او د بریټانیا تاسو د دولت نه ایجاد کړه ترنه دولت دې کنه هویت دقیقا معلوم دی، هر خاورې هر هیواد ور باندې داوی لري، هند خپل داوی لري، افغانان خپل داوی لري، ایران خپل داوی لري،
په دننه په کور دننه بلوچستان بیل د ازادي غوښتنه کوي، سندیان د سند دیش په نوم غږ کوي چې مونږه خاورې لاندې کړي، بلوچستان وایي مونږ آزاد خلک وو، آزاد نظام هم درلودو، ډېر راغله مونږ یې لاندې کړو. دغسې پښتانه، دغسې ګلګتیان، تاسو واورېدل چې په ګلګت بلوچستان کې خلکو غږونه پورته کړل چې فوج د دوی ته مداخله نه کوي، کنه مونږ به د هندوستان سره یو ځای شو. دغه استابلیشمنت چې دوی جوړ کړی د هغه پنجاب رېجمنت چې د انګریزانو د فوج برخه وه، هغه د دغې ایالتي یا دولتي تروریزم د کړیو د روزنې، د هغوی د تمویل، تجهیز او د دوی د تمریناتو په برخه کې مسؤلیتونه ورسپارل شوي، او هر څه چې دي سر یې هم هلته دی، لکه یې هم هلته ده. که تاسو د منظرې آسیا په طرف ګورئ، که څوک ځي لکه دې د جی ایچ کیو تر پښو لاندې وي، که د چین ترکستان طرف ته ځي، که افغانستان ته راځي،
که
اروپا او نورو هېوادونو کې، نو حتما به سر یا لکه د پاکستانی یا پنجابي اسټابلیشمنت لاندې په هندوستان کې برید کېږي، که په بنګلادیش او په برما کې کېږي، او که په عربي هېوادونو کې.
یعنې ستاسو په نظر هلته ستونزې شته ده چې پړی پر د طالبانو په حکومت اچوي؟
ستونزه لویه په امریکا
کې مننه
تمویل امریکا کوي، طرح او برنامې د انګلیس دي، او پندي او جوالي او کناکه خدیران دغه پنجابیان دي چې افغانستان کې هر حکومت چې پاتې ناست وي د هغوی په مقابل کې، د بیگانه او بیچاره افغانانو په مقابل کې د جنایت ترسره کوي.
مننه جلیلی صاحب. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، یو کال نو پوره شوه چې په کابل کې د القاعده ځای ناست مشر ایمن الزواهری د وژل شو د جولای په آخر کې. امریکایي چارواکي وایي چې اوس موږ نوې ټکنالوژي لرو د ډرون په واسطه باندې په کابل کې وژل شو، له لرې واټن کولی شو چې د تروریزم احتمالي ګواښ له منځه یوسو. آیا دوی په دې ډاډه دي دغه نوې ټکنالوژي او دغه نوې هغه چې دوی په اختیار کې لري له لرې کولی شي، که چیرې کوم احتمالي ګواښ ورته متوجه کیږي هغه خونسا کړي یا شن کړي؟
بلکل، دلته په استخباراتي لحاظ باندې قدرمن نوري صاحب دوه مسایلو ته باید توجه وکړو. لومړی دا چې
دوه دقیقې وخت لرو، زیات نه لرو جلیلی صاحب، مهرباني زر
سورس او د منابعو د اطلاعاتو په بنیاد باندې نن د حاکم اداره د طالب امریکایانو سره په اطلاعاتي شیر انفارمیشن چې ورته وایي په هغې کې سره خبر لاسه دی، کره معلومات ورته ورکولی شي، په دې چې د دوی په منځ کې بعضې غړي شته او دوی ته کره معلومات شته چې هغه کولی شي هغه کوټینات هغه اطلاعات ورکړي چې په امریکایانو دپاره ډېر د هغوی د پېژندلو دپاره، د هغوی د موقعیتونو دپاره، او د هغې د کړیو دپاره د طالبانو اطلاعات دقیق دی چې امریکایان غواړي په استخباراتي لحاظ باندې د دې نه استفاده وکړي او خپل اهدافو ته په هغه شکل ورسېږي چې اطلاعات دقیقې، کوردینات دقیقې، موازی معین او مشخصی، او ټکنالوژي په هغه د بي 52 بپنځوس او د کروز راکټونه دي، او نو د بي پلوټه تیارو دي چې په دې باندې ورکوزار ورکولی شي. دا د امریکا د لپاره ډېر اسانه ده، په اقتصادي لحاظ باندې هم ورته ډېره کم بیه ورته معمیږي، او اطلاعات یې هم هغه پاخه اطلاعات دي چې امریکایي غواړي ترلاسه کړي د حاکمې ادارې د هغه ډلې نه چې په دې په منځ کې شته.
بلې، کور ودان د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ، نن پر امریکا د 2000 لومړي کال سپتمبر دی ولسمې تر روسي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړ، نږدې 40 کاله دوام وکړ. آیا امریکا په دغه تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د تروریزم ضد جګړې په ترڅ کې خپل هدفونه ترلاسه کړل؟ په دې اړه مو د خپلو میلمنو سره بحث وکړ.
کسلا بندوی دمه کده و لا خوخ ده بند کړه نه ده دتو و د زړګي نا کلاری می دلی دودا درزوی می سبي وار د سینه و چې ګل چنرا باندې سل د ګلو بن خلاص کړو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړ ځان پسرا پو پوری د کوټی ور او پوت کی دی دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد کوڅه ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پی ور مین چنوان دیخنا مینوا مین چنوان دیخنا مینوا بے غم جوندو وسوس مینوا بے غم جوندو